دا مشال رادیو د وخت مازګر څلور بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2000 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د آدم خان او درخانی په اړه یو تفصیلی راپور درته لرو. لا هغه وروسته د مشال تر لاندې بحث اوریدل هم مه هیروي. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه د شاهین بونیر څخه واوري.
ستړي مشه ړومبې د دې وخت مهم خبرونه. د تیرا کوکې خیلو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو احتجاجي پرلت نن په 23 ورځ هم دوام لري. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 2523 ته رسېدلې ده. نو په داسې حال کې چې د چین او امریکا اړیکې په خرابېدو دي، چین وایي امریکا ورته د ټیکساس ایالت په هیوسټن کې د کونسلیټ تړلو ویلي دي. د خبرونو تفصیل. د تیرا کوکې خیلو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو احتجاجي پرلت نن په 23 ورځ هم دوام لري. مظاهره چانو په جمرود کې احتجاجي کیمپ لګولې او غوښتنه کوي چې حکومت دې بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي. دا خلک 8 کاله وړاندې د تیرا کوکې خیلو د بېلابېلو کلیو څخه بې کوره کړل شوي دي. د احتجاجي پرلت منتظمینو نن مشال لیډو ته ویلي چې امنیتي چارواکو په 2014 کال کې ادا کړې وه چې سیمې له وسلوالو پاکه کړې، خو تر اوسه دوی ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي. بلخوا د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډو ته ویلي چې د بې کوره شوو خلکو د ستونزو د هواري لپاره د حکومتي مرستندوی ادارې پی ډی ایم د چارواکو سره په تماس کې دی. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 2523 ته رسېدلې. د صوبې د روغتیا څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر یو شواروز کې 280 کسان په وایرس اخته شوي دي. وایرس تر اوسه په صوبه کې ټول 1153 کسان وژلي او 25523 رغېدلي دي. د روغتیا څانګه وایي چې په پاکستان کې د وایرس د ناروغانو ټوله شمېره 2,68,400 ته پورته شوې ده. د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې وسلوالو یو قومي مشر ملک افسر په ډزو وشتې او وژلې دي. د پولیسو یو ځایي چارواکي د نومونو خودو په شرط نن مشال لیډو ته ویلي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي، تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د مشال لیډو د ساتلو شمېرو تر مخه پر روان کال کې په وزیرستان کې 21 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. بلخوا ناپېژندل شو وسلوالو د بشري حقونو پر یو فعال وکیل فضل خان ایډوکیټ باندې برید کړی دی. د جولای په 20 نوموړي له عدالته کور ته روانو چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. فضل خان ایډوکیټ نن مشال لیډو ته ویلي چې په موټر سایکل سپرو دوه کسان ورباندې 9 ډزې وکړې، خو هغه ترې خوندي وته دي. تر اوسه پولیسو پر هغه د برید په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې د شمالي وزیرستان د اغیزمنو کورنیو لپاره د 3,45,00,000 روپو مالی مرستې جاري کړې دي. د صوبې د ډیزاسټر مینجمنټ اتارټۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مرستې به د دوی لخوا رجسټر شو 15,229 اغیزمنو کورنو ته د جاز سیم په وسیله ورکړل شي. په بیان کې راغلي چې د میاشتې په سر هرې اغیزمنې کورنۍ ته د 2,000 روپیو مرستې د ځایي ولس د مالي ستونزو راکمولو لپاره ورکوي. په داسې حال کې چې د چین او امریکا اړیکې په خرابېدو دي، چین وایي امریکا ورته د ټیکساس ایالت په هیوسټن کې د کونسلیټ تړلو ویلي دي. د چین د بارنو چور وزیر وانګ وین بن نن خبریالانو ته ویلي چې چین ته یوه ورځ وړاندې ویل شوي وو چې په 2 اویا ګینټو کې دننه خپل کونسلیټ اتړي چې د نړیوال قانون نه سرغړونه ده. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو ویان د کونسلیټ د تړل کېدو تصدیق کړی او زیاته کړې ده چې دا کار یې د امریکا د شخصي معلوماتو او فکری ملکیت د خوندي کولو لپاره کړی دی. چین په امریکا ټینګار کوي چې د کونسلیټ د تړلو پریکړه بیرته واخلي، ګنې نو دوی به هم ځوابي اقدام کوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگټن د چین د اغېز پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. پامپیو د جولای په 20 اروپا ته د سفر پر مهال د برتانیا د وزیر اعظم سره د خبرو پر مهال ویلي چې چین د کورونا وایرس له بحرانه په ګټه اخستو د خپلو ګټو ترلاسه کولو په لټه کې دی. دا و د دې خبرو.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. اوس تاسو پام د فولکلوریک داستان په اړه د تفصیلی راپور په لور راګرځوم. د نړۍ د نور قانون په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مدو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانی هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي حقیقت هم لري؟ په دغه د شاهین بنری دا ځانګړی راپور اورو چې د آدم خان درخانی په نوم د یو فلم له مکالمې څخه پیلېږي.
محبت د خدای د نوم د درخانی د محبت د منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفایي کې.
ما بے وفا مګر آدم خان زه یو پښتنه جنې پښتنه جنې په پړې تړلې وا په شانتي چې هرڅه کته شي هرڅه لیدې شو په خلو سره دي شي ویلې زما پلان په خپله خوښه
دا د آدم خان او درخانی په فلم کې هغه منظر دی چې درخانی پکې آدم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیوبل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انسانی جذبو او خوبونو د قربانی سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوې هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایرکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب آدم خان درخانی یو سړنه کې لیکي چې د آدم خان او درخانی پلرګنو د ملکنډ د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګنه کوله. د آدم خان د پلار نوم حسن خان او درخانی د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې آدم خان او درخانی د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوندی وو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د آدم خان او درخانی د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانی د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانی خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا آدم خان په رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانی نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. آدم خان د درخانی د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانی سره کړي لوزونه آدم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانی له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایی ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایی په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانی په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د آدم خان او درخانی په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنۍ او تاوتریخوالي تمامیږي. آدم خان په مات زړه د وطن پریښودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصري بانډه کې د سفر پر مهال سا ورکوي. درخانی چې خبریږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د آدم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کړي. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړې دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدا خبري په دلته ځینی سیړنکار دا خیال لري دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونی ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتنو عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل وي ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلي یو هم ته په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلي. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلي وه په شعرونو کې موږ ته راوړي ده. او دغه کیسه چې د بیا موږ ته د هنري جاج راوتی د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې دغه په مقدمه کې هم دغه کړی ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې یو داستان سره په یو تویز ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلي دي صدر خان خټک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې د ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی ده هغه هم موږ ته رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پېښورې هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک جیمس فیلډ بلو مارټ دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حواله راوړې دي. دا دغه کتابو په 1303 اتیا کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د چار صدې دا کیسه په یو ډېر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 اویا کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی. بیا یو بل شاعر برهان نمیو هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستیټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هار او بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلو یو زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی د ری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دې ری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوق وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي. خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسېدلې ده او د دغه عاشقان و ادیره اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبې د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چې هغه مثنوي ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کم وه د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وه د حمزه خان بایزي خور وه. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مثنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله میروب د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروز وی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا ته چونکه د یوسف زو خوري نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به یي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خو او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کېږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي. بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دی بابل استوری یا فوک راخلی، کتا سو دی یونان راخلی، کتا سو دی هند راخلی، کتا سو دی مصر راخلی، کتا سو دی چین راخلی، دی ټولو کی بنیادی توګه باندې دی پیخو د واقعیت سوال نه راولاړیږي. په بنیادی توګه دغه استوری یا دغه فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي د هغې ټولنیزې غوښتنې رابرسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علتو د معلول یا د بعضې کائناتي واقعاتو یا بعضې کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضې علمي آلې له وجود ته نوي راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وه یا ټولنیز نفسیاتو د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به مو جوړېدل بم او دغه شان به هم د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده نو چې کله به دغه نوي نسل سره نورې غوښتنې نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره غډی اوم شوی نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونو سو نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی دا سوال دلته به ځای ښکاری.
په بریتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکو لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسې له وډکوالي له خپل مشرانو په کور او حجره کې اوریدلې ده او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې ننګ او قربانه زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډیر په مینه او عقیدت اوریدل کیږي او د یوسفزیو د ژوند یو مهم دور ننداره پکې کېدل شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه خلک اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو. د خزه او د سړی په ملاقات ډیره زیاته پابندي وه. نور خو څه سافت زه نه وو خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو او هغه رباب چې هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زلو غټو او هغه د اغي هغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږه د ټولنې چوه دا وته او جاګیرداري طرف ته هم وته و نو په هغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په هغه بندیزونو کې د خپل لارښت ده د ادم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه ای خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شته وي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسه چې هغه بعض وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي هغه هغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسه ای او دا رواني او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسې کوي
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سريختیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانې خوې موجود وي په دغه اړه د ملکند د پلې کلی او سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعری کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موږ وایي دا سه یادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسای او د وسنه ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې دکل نه پیدا شوم نو د ماشوموالي د مونږ د قصه اورو چې دلته راشته دی اگر چې د دې زیات تفصيلات نه ویل کیږي زما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل د تر څه دي زیونی چې څو زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته نه دغه د قبر شته یا د سنخې نه خاني نشته دی بس دا یو فوک ستوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده د کم ځای چې دا ګډ پروت دی د پښتو کې روح ته ویل کیږي روح دلته ځان ته یو آبشار او یا چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد د غری سورس څخه د غریز علاقه ده نو دلته کې بس دغه رود ته خلک تل همدا ګودرو همدا چې د نهرو همدا چې د سینو د دې ځنه به خلکو د هر قسم د اوبو د کونو ټول کله بدل تراتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم د کلی کې واده دلته به تل راتلا نو ویل کېږي چې ادم خان هغه یاد چانه اورېدلی خو خشه و د کلی د خان د لور تذکریه مون په اجر جمعات کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکی دا زه دي سيو عموما زمو پکړي کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی نو د بازدار کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکی اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه تبلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغه د دې ګټ ته خطلې او رباب به وو دا نس دې د وتر کال دې ګټ ته اورې دې کی نو هغه چې د درخانه چې دل تراغلی واخو چې هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نس دې ورشي سلام کلام دې وسرو کې او دین نس دې دې وتر سخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دې رو طرف ته خطا او دې تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغې د دین مخ کې غره ته خطل ګران دي ما پرم خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بيخي نشم خطه ویلې کی دا چې هغه پزړه کې او خواهش راغی چې سدسی سبب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د دې خواهش ته زوینم نو ویلې چې دا غټ په منځ باندې دوه شو او د دینه پورې غاړه غچ دینو درخانه ولیدا نو زه پرون خپل باغځي کې ودرې د ماغځي دوباره چک کوم مرګر دوه میراشه ما سره دوه مرګر تلې ما اغځي کې هغه وبدي کمه ته جبه درخانه راغلی دلته بادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د دم خان درخانه قبرونه په مصری باندې کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بیقراری ډیره شو او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نور سړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په اډیره کې په ګوته کوي
مصری باندې او کلی دی پاغی کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي اول تکي بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغی باندې چې دینو باقی د سکتبه هم لګې دلی وي خپاغه قبرونه او د ادم خان درخانه بیا غا د طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سوو شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو په اخبار کې باقاعده دا غیر ورانو قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دینو وران کړی شوي دي نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانۍ سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې له کبله د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنګ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړې دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې دی چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني او د درخانۍ په لټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
د مشال ترنو لاندې
قدرمنو درکو د مشال ترانان بحث کې خپل قربا ګل السلامونه ومني درنو اردوونکو د مشال ترانان بحث کې مو په پاکستان کې د رسنیو یا د میډیا ازادۍ موضوع سیړلې ده. دا په تاسو سره کېده چې په دې رستیو کې اپوزیشن ګوندونو او د خبريالانو تنظیمونو او نړیوالو سازمانونو پر حکومت نیوکه کړي چې د بیان پر ازادۍ کټ غنونه لګولې دي. دا په داسې حال کې هم ده چې په اسلام آباد کې یو خبریال متی الله جان بیګا شپې تختبل شوی و خو 2 ساعت وروسته راخوشي کړل شو. همدارز په رسنیو کې ځینې خبرونه معنی هم کومګورو په نظر ناراضي او په هغه کې یو خبر دا و چې پرون د بشري حقوقو یو فعال وکیل او د پیښور آرمی پبلک سکول د بریت ښکار شو د ټولنې شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ له وسلوالو بریت روغ وبتلې په غیمانه قاتلانه حمله شوی و خو په رسنیو کې تر ډیر وخت پورې د خبر هم نو دا نو ټول موضوعات په سیړو را سره د فدرل یونین اف جرنالست یعنی د خبرانو د ټولنې مشر شهزاده ذوالفقار صاحب را سره ملمه دي. شهزاده صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مهرباني
هم په دې پروګرام کې را سره په پاکستان کې وتلې خبريال او بهرنۍ رسنۍ سره هم کار کوي او خپل یو اخبار چې وسره روان دي لید پاکستان دغه مدیر عمر فاروق اعظم هم را سره ملمه دي. عمر فاروق اعظم صاحب تاسو هم په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره مهرباني ګلیاز.
دا بحث و شهزاده ذوالفقار صاحب تاسو نه شروع کو څنګه ما په شروع کې هم ویل کا موږ ګورو په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په اړه باندې خبرې کیږي تاسو د خبريالانو د اتحادیې مشر هم وي تاسو د حالاتو ته په لومړي سر کې څنګه ګوري تاسو؟
ډېر مهرباني کی خبره دادی چې پاکستان هغه ملکو کې شماره کیږي چې هغه دولتو کې شماره کیږي چې د میډیا ازادي چې دی همیشه میډیا کنټرول پاتې شوی دی. څه وخت دا څه راغلی دی چې لاندې پورته بیک اینڈ فورس مو جوړ توایي کو انګریزي کې چې مخته او شاته څه یو لیمیټډ ویکس یا منث یا میاشت وایي چې په هغه کې څه شاید لږ آزادی چې دی هغه خلک دا وایي چې حکومت او حکومت خلکو یا سپورټران دا وایي چې پاکستان لکه چې عمران خان صاحب وایي وزیر اعظم صاحب چې پاکستان کې نن آزادی چې پر ګرد دنیا کې آزادی نشته دغه خیال مطابق دا دی چې ډېر زیات آزادی
هغه دا بیان ورکړی مو بالکل و چې د امریکایانو او د برتانیانو هم زیات آزادی لري بالکل
زیات آزادی دي. خبر آزادی چې آزادی چشته وای تاسو آیا پولیټیکل ورکر ته آزادی ستا آیا جرنلسٹ آزادی ستا یو سوشل ایکٹیویسٹ آزادی ستا یو بلاگر ته آزادی ستا نشتا ولې چې خپل حکومت چې دی خپل د خبر وزیر اعظم تردید کوي خپل د ایکشن سره تردید کوي خپل د عمل تردید کوي عمل سره تردید کوي چې یو د ایکټ 2012 والا د پی ٹی سی ایل ایکټ او 2015 او 2016 والا دغه شپارلس والا چې دی دا یو دغه ځینې څو شیان واخله رولز جوړ کړل اور رول چیز دی چې ته سوشل میډیا کنټرول کوم د پاره اور دونی سخت پاغه دغه کیسه چې زما خیال دغه عمل چې دی زه ګورم کاغه نافذ سي نو تاسو خپل چې دی حکومت چې دی د پاکستان چې دی ګرد دنیا سره چې جلاب یعنی سوشلی جلاب سي اور دا خلک چې کم استعمالي فیس بک استعمالي کاروبار د پر استعمالي د پاکستان برانډ پاکستان برانډ یار ځای چې دی هغه دغه کوي
سماجی رابطو څنګه تاسو خبره کوي چې د سماجی رابطو چې کوم وپانی دی پاغي معنی هم بندیزونه دي تاسو خدا خبره کوي شهزاد صاحب تاسو خدا خبره خپل وکړل چې ازادي نشته فاروق کومنګ ګورو د آر ایس ایف د بیپولی خبرایانو سازمان انټرنیشنل اداره د آر ایس ایف دا غي د رپورت مطابق په یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان درجه چې دا فهرست دی پاکستان په یو سل پنځه سلویختم نمبر باندې په ټوله دنیا کې همدا غشان د پاکستان دننه یو د پریس فریډم په نامه باندې یو اداره ده چې د جرنلستانو د غل لپاره کار کوي ستاسو په نظر باندې تاسو خپل هم خبریالي خپل هم د لیډ پاکستان مدیر یې او یو انټرنیشنل ادارې سره هم کار کوي څومره ازادي تاسو خپل لري به سه خبریال
ګلیاز ډیر مهرباني مونږه کوګورو کوم چې د تاسو ریفرنسز ورکړل او کوم چې د پاکستان په سم پوزیشن دی په انټرنیشنل چې کوم رانکینګ دی په هغه کې یو سل او پنځه سل وختم او دغه په پاکستان کې دا خو په خپل ځای باندې د دوی چې دغه دی کوم ابزرویشنز یو کوم چې سرویس دی دغه متعلق بدلې دا خبره په خپل ځای باندې ټکی خو دې کې چې دې کې دیش د پاکستان پوزیشن چې د سعودي عرب نه خې خو لکه مونږ داسې خو نه شو کمپیر کولای ګور په سعودي عرب کې خو ګورو نو انته کې نور د خلکو معاشي یا نور داسې ستونزې خو نشته نو د پاکستان کې خو داسې حالات چې دا یو طرف ته غربت دی یو طرف ته خلک د نور مشکلاتو سره مخ دی بل طرف ته دا نمونه پابندی او دا نمونه بندیزونه چې دي نو دا دی خو زه چې سو د ګورم او دا شل دوی ستوکاله بلکې مونږ یو ځای وایي چې په اسلام آباد کې صحافت چې کله اسلام آباد کې بیا شروع کړ په خبر د لاړو نو تقریبا یو ټایم کې تلو ګلیاز خو زما چې دا سو نو چې په دې تیرو شل اتلسو کالو کې په دونه وخت کې ما دونه یو کیسه بغیره تراها او داسې غونډه کې یو د ټیرر یو د فیر هغه کیفیت نه دی لري په صحافت کې په خپل وخت کې د مشرف صاحب هم راغلی
دی نو تاسو کولای شئ تاسو خپل ډیر ادوار کتلی دي کنه د مشرف وخت او بیا د سیاسي حکومتونو ښه
نو په دې کې هم دونه یره تراها داسې نمونه حالات نو اوس خدای سي یره دا چې زه تاسو ته مچ د پاکستان ټول نغړ غټ کم صحافیان چې دي پټي کې چې کار کوي پاک بارونه چې کار کوي هغه ټول بیروزګار شي دي لکه زه کو تاسو نمونه والمه نو ته هغه نمونه د خستو ضرورت نشته چې د پاکستان د ټول نغړ صحافیان چې کم دي کو هغه ته عامر متین یاد ہے کو هغه نجم سیټ یاد ہے کو طلعت حسین یاد ہے دا کم چې تاسو نمونه د مرکزی ذکر حکومت الله جان یاد ہے ډیر کسان داسې دي کوتره اوس کلاس را یاد ہے کوڅه ټول بیروزګار دي دا چې مالکانو ته اورډر وشي دی یو باسي چې کوم دا داسې حکومت ته چې دی حکومت په خپل سره واکو اختیار نشته ځکه چې دی په خپل سره نه چلی صرف د بدنامۍ لپاره د شرم لپاره دا یو خلکو ته کېنولې دي چې وای دا جمهوریت او مخ دې د حکومت نور دا دونه بے وسه دي دونه د دې هیڅ اختیار نشته هیڅ حالات نشته ټول شاپ شاپ باندې چې څنګه واړی ډایرکټ ټلیفون کیږي ایډیټران ته کیږي مالکان ته کیږي کو خبريال یا جرنالیست نمنی مالکان سره بیا هیڅ نه کیږي ځکه دا غوي دوه مضبوطی خپې نه یادي خپل خوږي یعنی خو تاسو ته خو هغه خپل سټیکس ماشي فائدو چې دی هغه غوي د پاره مطلب لکه ټول مت دی نو هغه غوړه غني
چې کوم تاسو خبره او فاروق تاسو په خبره چې کوم ډیسنټنت یا داسي چې کوم اوازونه دي چې هغه تنقید کوي یا یو یو مسله په ګوته کوي نو هغوی په نخه کیږي او هغوی له رسنیو یا د غنم لاس وینځي د خپل د نوکریو نه. نو شهزاده صاحب، تاسو خپل هم د خبریالانو د اتحادیې مشر یې، نو په دې حالاتو کې څنګه د فاروق صاحب خبره وکړله، دې ته څنګه ګوري چې آیا بیا خبریالانو دا ټولنې څه لپاره دي چې دوی دا آوازونه ولې نه پورته کیږي په سم مؤثره توګه؟ معنی
مؤثر آوازونه خو پورته کیږي، مگر مؤثر انداز باندې نه پورته کیږي. وجه هم دا ده چې یو خو جرنلسټ کمیونټي ډېر ډیوایډ دی، او بل دا ده دغه دی لکه چې مسیح الله جان باندې چې د ده په دی چې دغه پورته سوله د خلک پورته کړله، هفته بېجا کې پیش کړله، او بیا د خپې ډېر لیس دی دا د ریایي وسوله یا هغوی پرېښوله. نو په دغه دا اتلس ګنټې شپاړلس ګنټې کې ډېر زیات د خلک ریئکشن راغله، ګر د پاکستان کې چې دی دا دغه نه وکتله چې دا اسلام آباد کې هغه خلک هم وې چې د مطیع الله جان د ویو اور اوپینین سره اتفاق نه کوله، هغوی هم په هغه کې شامل وې. ډېر لوی نن په عدالت کې چې دی ډېر دی خلک دواړه ورسره دغه ورته ودرېدلو، دا زموږ تنظیم چې دی پاکستان پټنیونو نو جرنلسټ چې دغه نور دغه ستا جرنلسټ تنظیمونه شته، شاید هغه محدود وي لاهور او یا کراچی پورې یا دغه پورې پنډۍ پورې، مگر دا دغه دی الحمدلله زموږ دا دغه چې دی دا ورسره دغه او نور نوکریان پاتې کم بیک. یو خو میډیا ډېر کرایسس باندې ډېر لوی سټرګل دی زموږ یاره چې دا دده باندې دغه وکړو. شپږ ارب روپۍ چې دی آؤټ سټینډینګ ڈیوز دی د اخبارات د ټی وی هغه، درې ارب روپۍ دا د ګورمنټ چې دی موږ سره منلې دي. موږ احتجاج کړیو چې بھائی دا دغه ورک ولې د مالکان لپاره یو لوی دغه دی، موږ سره دغه نشته پیسې نشته چې تنخواونه ورکړو، کټ لگولې دی دغه بند کړ، بیروز بند کړی دی، لکه په خاور کې ته ګوره چې 24 چینل غي دغه بند کړی دی، بیرو ګرتا ختم شوی دی، کوټه کې د دان بیرو ختم شوی دی، 24 بند شوی دی، دغه څه فیصله واد کې ډیر بیروز بند کړی دی. اوس چې کوم ځای دا تاسو پروګرام کې زما شرکت دی، تاسو پروګرام کې ځا خبرې کوم، اوس 92 چینل چې دی فیصله واد کې تقریبا سلاو حساب چې دی خل دا کړی بیروزګار شوی دی. نو موږ دا دغه په اختر روزه موږ دغه و چې دا کوچنی اختر باندې چې موږ ګرته د پاکستان پرایم منسٹر هاوس د باندې موږ احتجاج کوله، بیا دوی دغه ګورمنټ موږ سره دغه وکړله چې 3 کروڑ روپۍ دې موږ ورکوو، تر اوسه پورې نه دي ورکړی. زموږ احتجاج ورسره دغه دی، زموږ پینډینګ دی، هغه کې زه ممبر ووم، دا آنر دی ما ته چې دی زه په دغه کې ممبر ووم ویج بورډ ایوارډ کې. موږ دا یو کال د محنت پسته چې دی حکومت سره دا ګورمنټ سره دا سوري دا د اخبارات مالکان سره مشکلو او دغه فائنلائز کړله، تر اوسه پورې هغه لاګو شوی نه دی. باید هغه لاګو کېدل او ایریئر ملاوېدل 1 جون سره سٹارټ کېدل، مگر حکومت دا رویه دی، بیا دا مالکان دا رویه دی. موږ خو دا خبره دا دی لکه میر شکیل الرحمان که نن نیول شوی دی، زموږ سل اختلافات میر شکیل سره شته، هغه پرو ورکر نه دی، مالک پرو ورکر ګای کېدی نه شي، مگر مالک باندې څه وخت راځي دغه ورکر دغه دفاع کوي چې دا دغه میډیا هاوسز بند نشي. که بند سوله که نن 200 کسان 500 کسان بیروزګار دي، سبا به 500 کسان به بیروزګار دي. دا زموږ دغه ستا ورسره موږ دا دغه کوو. باقي ستا خبره دا بالکل صحیح دي، موږ یو خبره منو چې یونیټي پرابلم ستا خبره دا دي چې 92 چینل چې دی 200 کسان باسي، په لاهور کې 200 کسان چې دی احتجاج کې شامل دي، نه 500 کسان 60 کسان د سبالا خلک نه.
بالکل شہزادہ صاحب دیکھیے یو بل پختن رپورٹ کی
خبر ہے دادا کو مال کم کم سے دا افسوس خبر ادا کم سے کھولا چی استل سمے دی اگر احتجاج کے ناراضی والے وائی وی ویریجم سبا بل چینل ما 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 جاب نہ راکی چی دا سڑائی احتجاج کی دی لانجا اچھی بہتر دادی سے احتجاج کے رانا سما چی بل رائے خوش ماں کارو
صحیح. دیکھیے شہزادہ صاحب، تاسو ډیر خبر یو خبرې ته اشاره وکړله، کومنګ ګورو فاروق په د مشرف په وخت کې د رسنیو او بیا د الکترونیک میډیا یو بوم او اغه نه پسته کوم ګورو ته په پاکستان کې د الکترونیک میډیا ډیر زیاته وده ومندله. ستاسو په نظر مانی جوست خلک څومره چینل ډیر زیات شوي، آیا دا ټول اغه چې کوم پرپز اورینټډ دی یا یو مقصد سره راغلی دی او کنه دا کمرشل وینچرز دی چې دوی دوی چې د دې د ذریعہ معنی څنګه شہزاده صاحب ویل چې حکومت ته دوم رډیوس پاتې دی او حکومت د لپاره یو اداره هم جوړه کړی دا. نو ستاسو په نظر معنی په پاکستان کې صحافت او بیا د تناظر کې څنګه ګوري تاسو؟
ګلایز دا ډېر ریلیونټ تپوس تاو کو دا چې کوم ادارې دي دا خدای دې کسان دي لکه څنګه چې سرده صاحب خبرې وکړي مختلف دا ریفرنسز ورکل یو چینل نوم هم پکې واغستو دا چینل ته ته پرون خبره کوم چې پرون پریس کانفرنس روانه دلته کې اسلام آباد کې او پاره کې انفارمیشن منسٹر ناستو داغه نا په اخر کې صحافي او تپوسو کې د مطیع الله جان په دغه باندې لاغه لا نورې حشوي د ورځې د خبره وا چې څنګه د تپوسو کوم هغه چینل لګول او هغه چینل एकदम بند شو کټ شو بیا واپس ګرځیدم ما چې دا خبر د مستا کوم مې چې دا سوې چې انفارمیشن منسٹر بوته سوې نو دا چې دا ډېر کثور خلک دي د دوی د دوی دوه د دوی دوه مقصد یې چې راځي زګر چې پیسې خو د دوی سره یې دا خو بغیر پیسې شه د دې سبا چینل راويستل خو د دوی سټیکس چې بل دي کوم دي دا د پاور نو دا زما پترو باندې د شاهزاده صاحب پترو باندې تاسو پترو باندې دا کسان چې دا غوي تا پکاري چې وای دا چې یو میډیم شي دا خبره هغه دا پاور چې دی دغه یو دغه دی بیا هغه ټریننګ بالکل نه جنرال سټیکس ته لګون ته خبر ما برورې نو پیسې خو هغه سره یې زور هغه سره بیا هغه دا پخپله ډیرو خيار وای او چې مطلب زه پارسه په یو کوم دا شی د پخپله چرولې سم دا ستام تجربه شوی دا زموږ هم تجربه شوی چې دمونه نه لوبونګه پخپله وای چې به دا کیسه کتار د پخپله پخپل سر چرولې شبا نو د دوی خپل سټیکس انوالو دي د دوی خپل کیسې دوی خپل ډیر نور د دې چې هغه په مطلب لکه لیګلایز کوي پرېشر په حکومت باندې په نورو ادارو باندې په هغه باندې دوی خپل سټیکس دي خو څنګه چې مونږ وی د غلطي په مونږ کې د یونټی چې دا نو دا خو په دې یو کې خو ولې شو دونه پرون په سوشل میډیا باندې په دې باندې دونه کمپاینونه چلېدو چې متي لاجا خو 12 غنټه پس راځه چې خو زما سره دا یار د کو سبب بل ورځ مونږ خو به ته بهاري دارو سره مکو دلته مکو باز وخت خبرم کو خو ما دا یار د کو پته نه لګی کنه نو چې مطلب لکه زموږ څوک بودري یا به یې څوک خبرم شو کنه بشي نو تاسو یو انټرست خبره کوم پر چې کله دا واقع شو نو एकदम دا سم چې دا منیسټری دا د اسلام آباد فدرل کم چې هوم منیسټری دا هغه یو نوټیفیکیشن وي سو په کې کړیو چې دا ورداتو د ډیر زیات سیوا شي وي دی هغه برای تاوان او دا ګروپونه چې په اسلام آباد په انډای کې راغلي دي تاسو ډیر خیال او احتیاط کوئ نو په داسې ورځ باندې نو دا واقع شو دا هغه ته په داسې نوټیفیکیشن چې دا خو ډیر خو چلته کې کیمرې لګېدلې او دا شی چې دا کوم واقع چې دا نو دا پاوې د کیمرې په نظر باندې او په یونیفورم کې او په ساتو کپړو کې او ورسره لایو امبولانس مو دونه یو پرېشر اچول په دا مته لا جانا جس ګنا اشرف هغه دا ټویټس کې خبره یو بې روزګار کړي دي دا خزه دا هغه چې دی ټیچینګ کوي حالات ما ته معلوم دي ډېر جرنالستانو چې څونه مطلب نن سبا استاد سره مختی خو باز په کې دا چې یو نیم کسې مته لا جانا چې هغه بیا خبرې کوي زه دې په خبر تر اخلي ما دلته کې دا اخبار موږ چې دې د دې د اپریشن شروع کړو او لوبه کې زه دونه زتا ته څو مې یو کس دې هغه ما په دفتر کې بند کړی ځکه چې پتر اته لګی چې هغه انفورم ما وی چې دې د نن ته خبرو درسې او دا ته بر ورکړل دا په ځان باندې جاسوس کې نول دي دا چې په هر ځای کې دلته خو ډېر بد حالت دي ځکه دلته کمزوري دي جرنلستان دلته کې هغه طبقه غاني کمی دي دې کسانو په لاس کې پاغ را دغه دي زه خو هر دویم دریم سړی په مخ کې باندې سړی خبر نشي کولی چې دې سره مخ کې خبره کوم او کو نه کوم بل په دې ټي وی کې اوس باستو د ناستی او داسو نه تی نه دا ټول د دوی کا سات دی هغه کا سات دی چې پروف دی یو یو او خپې سي ملاويږي خد د غسر ملاويږي کم کس څه دی چې هغه صحافت کول غواړي دا نن څه وځي په پات
هغه زې نشته لکه دا خبره تر اتمه چې تاسو په خبره چې څوک صحافت کوي دغه ځای په پاکستان کې نشته موثر اواز څنګه راپورته کوي دی شي شاهزاده ذوالفقار صاحب څنګه باید د دې راغونډي شہزادہ ذوالفقار صاحب زما آواز درځي تاسو ته غالباً چې شہزادہ ذوالفقار صاحب شہزادہ ذوالفقار صاحب کزمن غږ اوري تاسو غالبا دا غی سره رابطه خو کته شبی نه د خو مونږ سره بیا کو فاروق تاسو بیا هم راشم چې په پاکستان کې په مسله هم دادا چې د خبرونو معنی سلف سنسرشپ یعنی د ځینی خبرونه نه ورکول کیږي کومو ګورو پرون په د پیښور ارمی پبل سکول د بریټ ښکار شو د ټولنې شودا فورم مشر فضل خان اډوکیټ معنی کاتنانه حمله شوی او سوال بریټ پیښوي خو هغه هغه کې بچ شوی دنه مشال رډیو سره په ځنګړی مرکه کې مې چې نامعلومه کسانو نو ځینی خبرونه په رسنیو کې هم ناراضي ولی
دا خو ټول نه معلومه کسانی کنه معلوم کس خو کوښښ خو ډیر خبرې دی چې ټول مردا کارو چې نه معلومه کده ګوره دا فضل اډوکیټ دا خبره چې دا هغه خو ګوره یو خو چې دی وکټم دی دا هغه پکې خپل مطلب لکه د کور کسان او د غزوی پکې دی کې شي چې د ای پی ایس دا کمیټه صاحب چې دی او دا هغه نه پس چې دی دا هغه خپل کمپین هغه چې کوم ګون سره کوم ډلی سره دا هغه تعلق دی کوم سپورټ کوي دا هغه باندې مکمل بندیز دی اغه اوس کو د پریس کلب مخ ته څوک نه پریک دی پاغوی باندې تا ته پته ده چې مکمل داوی خبر نشي چلو دی پی ټی ایم بزات ذکر کوم
اغه
بالکل اغه
د دې باندې خدا خبر ستاسو خپل یاد ساتي خوشاله زلفکر صاحب بیا را سره پلان شوې دي شهزاد صاحب د اغه مخ کو تاسو د عمر فاروق اعظم خبر تاسو واوریدلی ولی موثر आवाज ولی نه راپورته کیږي څنګه عمر خپل خبرو کې هم ویلي چې سوک صحافت کې یاغي بیا زیات نه پکې
خبره دا دي چې موثر आवाज چې دی په بوټو په وخت کې کتا کتل چې یونین سونی مضبوط وي او یونین مرحوم نثار عثماني صاحب مناج پرنا صاحب شیخ عبد القدوس صاحب دا خلک چې دی آی ایس راشد صاحب دا خلک چې دی ډیر لوی لوی د دې کردار به رول به بیا پس چې دی دا یونین نه چې ڈیوائیډ سولا رشید صدیقی گروپ جلا کړلا چا جلا کړلا بیا د زیولک په دور کې دادا غر علی نن سبا خبره دادې چې یونین چې دی ډیر زیات یو دغه دی کافی نن چې دی یو سلیکټډ گروپ کافی چې دی دغه دی اگر علی دغه کې ټی وی چینلز کې ایز ا اینکر پرسن راځي ډیر کم د خلک دی چې په یونین کې ایکسپیس دی ډیر کم خلک هغه یونین کې ایکسپیس دی باقی اکثر چې دی یونین کمزور دی یونین څه څلور برخه کې ځای دی یو هغه دی یو ولته دی یو دغه دی نو ګرانم دغه سوال یونیټی ډیر دغه سوال دی هیڅ سوال یو سړی چې دی پر ټی وی چینل کې شتر خام ملاوی یا ضرورت نشته دغه دی نو یک جیسی یونیټی چې دی پکار دادی دا وخت دغه دی کرایسس چې دی ډیر زیات روان دی عمر فاروق صاحب چې دا خبره وکړه دا کو ګرد سوسایټي باید خپل رول پلی کړي هغه د جلس په دغه باندې
سوسایټي باره کې څنګه تاسو خبرو کې شهزاده صاحب کده متی الله جان خبر راوالو نو ټوله سوسایټي د خبريانو په یو اړخت کو خو ټوله چې کوم منګا سوسایټي وګورو هغه په لګ وخت کې په دې ټولنیز میډیا باندې یو خو روایتي میډیا دا یو د غیر روایتي نو په غیر روایتي میډیا باندې چې څومره خبري رالي نو داغه په نتیجه کې دا پاسي بل شو کنه دا ممکن شو نو آیا په دې نورو
داز ما خیال دا دغه چې تاسو دغه وګورئ ما خیال دا ډیر لوی هغه انګریزي کوي ری اف اوف دا ډیر موږ لپاره د امید یو دغه دی شو دی یا کرن دی چې دی چې موږ اخوا ته ولاړ شو چې دا یو ټیسټ کیس وو چې د سوسایټي هر سیکشن چې دی دا هغه چې دی په دې आवाज پور تکړه لا یک پور تکړه لا او شاید زما خیال ته سوسایټي کې ډیر زیات سفوکیشن ډیر زیات سوالا او خلګ اوازار هم دی ک سیاسي حواله وګوره سیاسي حواله کوم دغه دی او ک صافي حواله کې وګوره خپل کې وګوره ډاکټر انجینیر هر طبقه چې دی غواړي چې دغه دی او بل یو ډیر لوی امپورټنس زما خیال د امثال جان پکیس کې ته کته وګوره غیر روایتی دا روایتی میډیا چې دی غیر روایتی میډیا یا خلق چې دی هغه د روایتی میډیا محتاج نه دی روایتی میډیا خو هغه ډنګېدله هغه خبره کېدله لکه چې عمر فاروق صاحب ویلي چې هغه یو منیسټر دی سټینګ منیسټر هغه خبره کوي هغه ګټره دا کټ کړله ولی کټ کړل هغه ویریدله چې په دې خبره ونه سي زموږ چینل د پلاره پرابلم جوړ نه سي نو زما خیال راتن وخت چې دی غیر روایتی میډیا چې دغه څه بدنګیږي هغه به دغه څه استعمالیږي غیر روایتی میډیا ډیر مضبوط ټول دی سوسایټي په لاس کې دا
بشرط کې پاګه کې ذمہ داری راشي
ذمہ داری راشي بالکل
ډېر لوی انصر ډېر لوی انصر کې پاګه کې کمی دي چې غیر ذمہ داری دي
بالکل
عمر فاروق صاحب ته ګوره ما یو خبر از ما نه لګي چې زړه خلاف خبر کوم بغیر تصدیق بغیر دغه بیا عمر فاروق صاحب دغه وایي پای ورک کې کسب زه زولار سره پایې تزه کې سو کوم زده حکم دا سوسایټي باید راشي دا هغه خلک چې دغه کوئی معذبه وکي چې هغه غلط استعمال ای دا سوشل میډیا دا غیر روایتي چې دی دا میډیا اور ما ما یوم ډیر لوی امید دی په دا غیر روایتي میډیا چې دی دا به راتګ وخت به ډیر رول ادا وکي او دا زمیږ لپاره به ما
یو لار به جوړ کی شهزاده صاحب تاسو په خپل خبره یاد ساتي فاروق تاسو سمره شهزاده صاحب څنګه خبره وکړه د کوم د کنونشنل میډیا او د نان کنونشنل میډیا چې کوم خبره وس وکړه تاسو سمره اتفاق کوي دې سره
دا خو بالکل خبرې دي شازده صاحب ټولي ټیک دي ټولي په ځای دي مونږ ځکو پکې کومه لګو پکې زمو پکې لګ د زړه خواز ډېر روزي او چونکی شازده صاحب د یونین او پالیټکس او په دې شوزو کې ډېر انوالډ دي نو هغه به لګتا صاحب ډېر په میچور طریقې باندې کې مونږ خو دا زه خو چې ما او کوم حالات دي او کوم ابزرو کوم چې ګورم دا مونږ وګورو د میډیا د خپل ځای باندې دی روایتي غیر روایتي سوشل میډیا هغه کې غلطۍ کیږي نن دا چې اوس پکې هغه کې نن سبا په ورکوټ د کومه د خو توي نه عدالت دا کې سره شي خو نن مونږ یو فیصله راغلی دا د سپریم کورټ چې بیا په دې سوشل میډیا په حوالہ باندې ډېر سخت چې بیا مانیټر کوي او دا خبرې دی په دې کې دا چې دغه راواز نه چې ټول دنیا کې راواز دي په دې کې دا چې زونه چې ځان سبا د کنټرول لاندې نه دی کو دا ته دې کنټرول اڅه د ما په ځل کې دا یار 13 شمه یاره دونه مو د پاکستان کې دا یوټیوب بندو دا نور کله کله ټوئیټر باندې دا کیسې کته راشي اپلیکیشن سو دې حکومت په وخت کې ډیر زیات تلیا کمپلینټس د خلکو د ټوئیټس خلاف یا د $10 جرته په دې تاریخ کې تللی دي بل دا د کوزوما د کمیدارو ته چټوک دي کې رول دي شاپ شدا کار کوي دونه یو کې تفا نفرت دی پریزنټمنټ دی په خلکو کې په دې الیمنټ کې چې په هغه کې د دې اندازې نشته کو دې نه دا خبر شو لکه پروند مسئول جان په دې کیس کې ډېر ښکار شو چې څه خلک خو خلک سکول نشي زه په ځای باندې چک پوسټونه دي په ځم په دې پورتوخوا کې کوټه ګرځي په دې فوټ چک پوسټ تا ودري ګاډي دا کولاو کا تا لای شو کولاو کا کار خو دا ته پوسټ نه کیږي ته پکې راغی او کله ورته نن سبا وې د صحافي او د ادارو په دې څو داس دغه کوټه توې چې صحافي ما اغه ورته څه حساب یې غنا حالات
دا ډیر ضروری ده اتفاق او د ممدی ترازو را سره وخت ډیر لند دی شهزاده صاحب اخری تاسو نه دا یو پوښتنه ده ک لند جواب را راکئ په کار څه ده چې یو موثره او یو هغه لای عمل د جنستانو او بیا د اظهار د ازادۍ او د خپل اظهار دی لپاره
نو خلک کوم وخت پرې جرنالست چې دی یو ځای نه ټولیږي او دوی چې دی باید یو موثر موومېنټ نه چلی هغه کې ګرد سیګمنٹ اف سوسایټي به ماغه سره ای ولې دا ایواز د جرنالست مسله نه ده ازادي صحافت یا فریډم اف ایکسپریشن دا د ګرد سوسایټي دغه دی مسله ده نو کوم وخت پرې هغوی نه ټولیږي او لوی موومېنټ نه جوړیږي زما خیال دا کوته بم دغه سه آسانی به دا فریډم اف سپیچ اور ایکسپریشن اور پریس فریډم نو ورته
دا ازادي بالکل فاروق تاسو ته مداګه پوښتنه تاسو نه ميم دا په کار سدي دا بهسه یو صحافي د خبريال
دا څنګه چوې دا پورا بیا یو حالات د جوړ شي دا مو پر ته جوړ شي زموږ لګو
ته تحریک تخه
سو امیدو هغه د نواز شریف په وخت یو چې ځکه د پنجاب نه یو کس او ادا سي کوم څه سیاسي او بیک گراوند او هغه سټاند اغسته هغه کې خو زموږ د میډیا د چې دا ریسپانسیبل دی ډیرو شي زونه نن سبا چې کوم حالات دي په دې کې د میډیا هم خپل یو کردار دی او خپل رول دی زکه چې دا کوم حالات دي نن سبا چې دا کوم روان دي نو دا خو بیا پر امید ته هم یم زکه چې دا یو بوایلینګ پوینت چې ورسی او خبره یو ایکستریم تور سی کنه نو دا هغه سره سره ته جیم راوځي نو زم چې مطلب لکه دا یو دی پوینت تر راځي دا چې دی با سمس نتیجه به خامخا برامخ ته شي بل پکې یو مین کوم خبره چې دا ما په ذهن کې تر راځي هغه دا
چې ډېر جرنالستان چې دي هغه دې وخت کې ډېر بېروزګار دي په پېښور کې یو یو چینل چې دي هغه بلا بلا کې دا غټ نمونه میر شکیل رحمان چې دی دلنه دی او میډیا کې یو ډېر لوی نوم دی پاګه دا چې خو موږ وګورو نو دلته کې درې څلور کسان صرف په دې جیو کې پاتې دي او هغوی سه څوارلس پنځلس فارغ کړي دي په دې دا کې ځای په ځای نو دغه جرنالستان ته هم زه دغه کوم چې بھائی تاسو خو لږ کوته کې مخه پرسلب ته بلخوا یونین دغه کې د دې دونه
موسره आवाज را پورته کیږي
په حکومت چې په حکومت باندې زور راولي په ادارو باندې زور راولي دا نور ابل یو کار دی دا میډیا او دا چې دی ګوره اشتهار چې دی کافی ده پروسه ملاوي کې دی پی آی ڈی ته لاړ شي پریس انفارمیشن تر دا اخبارونه پدې دغه کې دا څه دی په بعض وخت کې دا چې دی نو دا هم دا موږ په شان ته کارکونان چې دي ساتيان چې دا ایکسپلویټ کوي دا ادارې د دې مالکات په خپلو کې بیا ملاوي په خپل دغه کې هغه ته پوهه لګېدلې چې بھائی دا پته لګېدلې چې دا په ځای د دې چې یو بل سره په کمپټیشن کې زو زیاتره چې په خپلو کې لاس ملاو کو دا ټول کسان
چې بیا په ډېر پاردانم کار تاسو دوه په خبرو نه دا غښو چې په کار دا چې په دسي نا مساید حالات کې پکار د جرنالستانو چې راغ او راغون شي او یو موثر आवाज جوړیدو لپاره او په حکومت باندې هغه کارونه خپل ومني چې کم د دوی حق دي. تاسو د شهزاد ذوالفقار صاحب تاسو ډیره زیاته مننه
مهرباني
او عمر فاروق اعظم تاسو هم ډیره زیاته مننه چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخسته. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتي خوشاله او آباد اوسئ. قدرمن درکو د مشال تر رڼا نه بحث کې تاسو واورئ چې په پاکستان کې رسنۍ د میډیا ازادۍ په څنګه حال کې و په دې اړه مې تاسو بحث واورئ. هم دې سره د مشال تر رڼا د بحث رانغاړو خپل کوربه ګولیا ست اجازه ورکړي. خو د مشال لړۍ خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.
سنگار کو جنتی دا چمن سنگار کو یو گلدس پر لی بہسا کو دا پل سا تو ملکن پکلزار کو یو گلدس پر لی بہسا کو دا پل سا